په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاین بنرې ما او تاسو ته به دغه ساته خبری خبرونه غیر کلې ویم. په خبرونه کې به اوري په کوټه کې په بمی چودنو کې د وجل شو خلکو شمیره 90 ته رسیدلې ده. په سواد کې په بمی چودنو کې د وجل شو کسانو جنازې شوې دي، خاورو ته سپارل شو. او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي په هیواد کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې یو آل پارټیز کانفرنس ته راشي او په دغه موضوع باندې خبرې وکړي. نو راپورونه هم لرو خو د بوریوال ککړ نه د دیو خبرونه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د بلوچستان په کوټه کې د تیر ورځې په چاودنو کې د وژل شو شمیر 90 ته رسیدلی دی. ملګرو ملتونو په پاکستان کې پرونی چاودنې په کلکو ټکو کې غندلې دي او افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د افغانستان پر راتلونکي د ژغېدو لپاره له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره لیده کاته کوي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په کوټه کې د تیر ورځې په چاودنو کې د وژل شو شمیر 90 ته رسیدلی دی. تیر ورځ لومړی د کوټې په باچا خان څلور لاره کې چاودنه وسوه او بیا په ماښام کې د دې ښار پر علمدار سړک په یو سنوکر کلب کې ځانمرګي برید وسو او ورپسې په داسې وخت کې بل چاودنه وسوه چې مرسته کوونکي امنیتي چارواکي او خبریالان د پیښې ځای ته ورسېدلی وو. پر علمدار سړک د سوي ځانمرګي برید او چاودنې یو عیني شاهد مشال ریډیو ته وویل
د دوند مکه اوس زه به د خپل ګاډي کې هم مشه در در په یو دم په دماکه شلو. هغه بعد په یو دم صورتحال خراب شو، لایټم لاړې د کی منډو ترن کې شو، خلک رالي په دغه ټکانم شروع شو. دا نه دی معلوم ار سړی په خپل جان بچاو د پاره په دغه جون د پاره لګیاو. مشه په یو دم په خپل ګاډي ریورس کړو. هغه بعد مشه نه دی معلوم چې څه صورتحال.
د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې پر باچا خان څلور لاره په سوي چاودنه کې 12 تنه وژل شوي او تر 40 زیات ټپیان شوي دي او د علمدار سړک پر ځانمرګي برید او چاودنه کې د وژل شوو شمیر 15 اتیا ته رسیدلی دي. په دې دوو پیښو کې تر 121 زیات کسان ټپي شوي دي. انجمن تاجران نن د دې خونړیو چاودنو پر ضد د کاربندیز ژغ او هزاره ډیموکراتیک ګوند د درې ورځني ماتم اعلان کړی دی. د یادونه وردا چې د باچا خان څلور لاري د چاودنې مسولیت بلوچ بلتون غشتن کې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی او د علمدار سړک د ځانمرګي برید او چاودنې پړه بیا لشکري جنگوي پر غاړه اخیستې ده. بل پلاو د هغو 21 کسانو د جنازو لمنځونه د سوات په بیلابیل سیمو کې ادا کړل سوي دي چې تیر ورځ د سوات د سیدو شریف په یو تبلیغي مرکز کې د ماشان تر لمنځ وروسته په یو چاودنه کې وژل سوي وو. په دې پیښه کې تر 80 زیات کسان ټپي سوي هم وو. د ملکن د پولیسو مشر اختر حیات له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په سوات کې د چاودنه د ترګري یو پیښه کېدای سي او د هغه په وینا دوی په دې اړه پلټنې پیل کړي دي. تر دې وړاندې ویل سوي وو چې دا چاودنه په جماعت کې د ګیس سلندر د چاودلو لامل سوي وو. ملګرو ملتونو په پاکستان کې پرونی چاودنې په کلکو ټکو غندلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش ویلي دی فکر کوي چې د ولسی خلکو پر ضد بیله ش او بده کتلو د تشدد او تراګري عمل که هر ځای وي بالکل د منلو وړ نه دی. یان کوبیش زیاته کړه چې په هیڅ ډول هم د داسې واشانه فعالیتونو جواز نسی جوړېدای. عوامي نېشنل ګوند د ترهګرۍ پر ضد د ګډې تګلارې د جوړولو لپاره د پاکستان د ټولګوندیز کانفرنس د رابللو اعلان کړی دی. دا اعلان د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پنجشنبې په ورځ په کراچۍ کې وکړ. په مردان هاوس کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال اسفندیار ولی خان وویل
پر عمل کې د دهشتګردۍ او د انتها پسندۍ خلاف د پارټۍ فیصله ده چې موږ د ټولو سیاسي ګوندونو یو ټغر وغواړو. نو هغې سلسله کې زه راغلی وم د پیپلز پارټۍ مشرانو له چې هغوی د دعوت ورکوم چې موږ سره په دې ډګر کې شریک شي.
اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې دا وخت په پاکستان کې ټوله ترهګري له قبایلي سیمو څخه کیږي او په کار ده چې ټول سیاسي ګوندونه د ترهګري د مخنیوي لپاره سره رایو ځای سي. افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د افغانستان پر راتلونکي د ژغېدو لپاره له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره لیده کاته کوي. تمه ده چې ولسمشر کرزی او د هغه امریکایي سیال باراک اوباما به پر دې خبرې وکړي چې له 2014 کال وروسته به څومره امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتېږي. چارواکي وایي چې د دې امریکایي عسکرو دنده به دا وي چې د افغان ځواکونو روزنه وکړي او له هغوی سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. د لهغه وروسته دا چې د پنځمبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په پینټاګون کې د افغان ولسمشر حامد کرزي د هر کلی پر وخت وویل چې دوی د یو داسې خپلواک افغانستان پر لور وروستي سفر ته رسیدلی دی چې د خپل ځان څارنه او دفاع کولای سي. لیون پنیټا وویل له ولسمشر کرزي سره لیده کاته ډیر ګټور و.
It's fair to say that we made some very good progress.
دا به سمه وي کو وایم چې موږ د خپل بحث د ټولو مهمو مسایلو په برخه کې ډیر ښه پرمختګ وکړ. زه باور لرم چې زموږ کتنه به له ولسمشر اوباما سره د ولسمشر کرزي د بحثونو اصلي چوکاټ وي.
افغان ولسمشر حامد کرزي تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره هم لیده کاته کړې ده او د افغانستان د امنیت د امنیتي چارو د انتقال او د 2014 کال د انتخاباتو لپاره یو پر تیاریو ورسره خبرې کړې ده. د شام لپاره نړیوال استازي لختر ابراهیمی په دې هیواد کې د ولسی جګړې لپاره د یو سیاسي حل راایستلو لپاره د روس او امریکا له لوړپوړو ډیپلوماټانو سره خبرې اترې پیل کړې دي. لختر ابراهیمی دا خبرې اترې د سویټزرلند په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې د روس د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر میخائیل بوګدانوف او د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر ویلیام بن سره پیل کړې دي. دا مشران به پر دې غږیږي چې په شام کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر یو متحد نړیوال دریځ رضامندي رامنځته کړل سي. د سویټزرلند په جنیوا کې تر نننی ملاقات وړاندې د شام حکومت لختر ابراهیمی پر دې وغاندي چې د هغوی په وینا د شام له رژیم سره ښکاره تعصب لري. د چهارشنبه په ورځ لختر ابراهیمی وویل د فکر نه کوي چې ولسمشر بشار الاسد په هغه لنډمهاله حکومت کې ونډه ولري چې ممکنه ده په شام کې د سولې له تړون سره رامنځته شي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېده شي. په کوټه کې په بمی چودنو کې د وجل شو خلکو شمیره و نویتا رسیدلې ده.
پرون ورځ په کوټه کې یو ډېر غمجن ویرجن ورځ وه چې ښر قوارانه تصادم کی طرف عوام کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سانا نوینی دا چې بے ځایه تویږي دا هغه هیڅ مخنیوی نه کوي.
د پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید ویلی دی په ادارو کې کرپشن او ناهلی له کبله د امنیت حالات نور هم خراب دي.
ټول اهم خبره دا وی هغه ته وی د قانون حکمرانی کم ته انګریزي کې وی رول اف لا دی. ملک رول اف لا نشته. اول خو سزاګان عدالتونه نه ورکي کرپشن دی.
او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلی دی د امنیت په صورتحال با آل پارټیز کانفرنس راغواړي.
پر عمل کې د دهشتګردۍ او د انتها پسندۍ خلاف د پارټۍ فیصله ده چې موږ د ټولو سیاسي ګوندونو یو ډګر وغواړو.
د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نور راپورونه او تبصرې هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. رازم ګړومبی راپور ته په کوټه کې د زیارت په ورځ هم په دغه شپه درې چودنې شوې چې د پولیسو په وینا د 200 کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د دې خار په باچا خان سره لار لومړی او په علمدار سړک دوه غبرګو چودنو د خبریالانو په شمول پولیس د امدادي ډلو کارکونکي او لسی وګړي وجلي یا ټپي کړي دي. د باچا خان سلور لارې د چودنې مسؤلیت بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې او د علمدار سړک د چودنو ذمواري لشکر جنگوي په غاړه اخستې ده. خو د نور ناصر نور تفصیل راکړي.
د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د کوټې پر علمدار سړک پر لپسې دوه چاودنو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. د دې ښار د پولیسو په وینا په یاد سړک د سنوکر په یوه کلب کې لومړی ځانمرګې بید وسو او تر هغه وروسته کله چې د پیښې ځای ته امدادي ډلې امنیتي سرتیري او خبریالان ورسېدل نو ورسره سم دوه چاودنه وسوه چې د امدادي ډلو د کارکونکو په شمول پولیس او خبریالان یې هم وژلي او ټپیان کړي دي. د کوټې د پولیسو د مشر میر زبیر محمود په خبره په دې چاودنو کې تر 15 زیات د امدادي ډلو کارکونکي نه پولیس سرتیري او درې خبریالان وژل شوي دي. زبیر محمود چې د شپې ناوخته یې خبري کانفرنس ته خبري وکړې تر چاودنو وروسته یې د دې ښار وضعیت د قیامت په څیر یاد کړ.
کوټه مې اگر مې یې کوم کې آج قیامت صغرا تھی تو غلط نه هوګا.
کزه دا وایم چې نن په کوټه کې د قیامت منظر و نو غلط بنایم. د شپې شاوخوا 9 بجې د دې ښار پر علمدار سړک له نچاري امام باډې سره څیرمه په یوه سنوکر کلب کې لومړی ځانمرګې برید وسو، او تر هغه وروسته چې کله د پولیسو لومړنۍ دستې د امدادي ډلو کارکوونکي او رسنۍ هلته ورسېدې نو یوه بله چاودنه وسوه چې په یوه موټر کې د چاودیدونکو توکو په وسیله سوي. د کوټې د پولیسو د یاد مشر په خبره د علمدار سړک په دې غبرګو چاودنو کې ټول 1 کسان وژل شوي او شاوخوا 120 نور ژوبل شوي دي، چې د نوموړي په وینا په ژوبل شویو کې د اکثرو حالت د اندېښنې وړ دی. تر اوسه پورې چې زما سره کوم شمیر دی هغه دا دی چې 121 کسان دا وخت ټپیان دي، 28 مړي دا وخت په سی ایم ایچ روغتون کې، 10 په سیول روغتون کې، او 9 نور مړي لا هم د پیښې په ځای کې پراته دي. له دې سره چې په یادو غبرګو چاودنو کې د ملیشا ځواکونو د ویاند مرتضی بیگ په شمول درې خبریالان سیف الرحمن بلوڅ، شیخ عمران او محمد اقبال وژل سوي، 2 نور خبریالان ټپیان سوي هم دي. د همدې غبرګو بمی چاودنو عیني شاهد او خبریال سلمان اشرف د خپل سترګو لیدلې حال راکوي.
د دوندو ماکو وسو زموږ خاص زیب د خپل ګاډي کې مو چې درو په یو دم په دماکه شلو، هغه بعد په یو دم صورتحال خراب شو، لایټم لاړې د کی منډو ترند کې سوي شو، خلق را لی بدغه ټکانم شروع سو، دا نه دی مالو ار سړی په خپل جان بچاو د پاره بدغه جون د پاره لګیاو، موشم په یو دم په خپل ګاډي ریورس کړو، هغه بعد موشت نه دی معلوم چې څه صورت یالو.
د بم ډیسپوزل سکواډ د چارواکو په خبره د علمدار سړک په 2 چاودنه کې 100 کیلوګرامه چاودونکې توکي کارول سوي وو چې مسؤلیت یې لشکرې جنگوي وسلوالې ډلې قبول کړ. هلته د جمعرات توماس پشین د کوټې پر باچا خان څلور لارې یوې بلې چاودنې لږ تر لږه 11 تنه وژل او تر 30 زیات نور یې ټپیان کړل. د همدې څلور لارې یو دکاندار د همدې چاودنې په اړه مشال رادیو ته وویل:
زما نوم اجګل محمد دی، زما ته پیسې ویني مینه رالی او بس مړ باندې چې د ماکاو زو د ور کارټون پروت مړ خلکو ته نه د کارټون مشکوک دی، خلکو کارټون سره پوری وای دور دور اخر پسی والا دی، ځکه پسی والا چې کارټون باندې لاس وای هغه ول دا مشکوک دی، او زما نه چې دغه ته اعلان کوي نور خلک راغړي هغه یو ادم درست د ماکاو سمړ باندې چې شی لاس وای مړ په دکان کې دبس جوړی سوی چې شیر باندې راي لاس وای بس مړ دبسو 5 منټه بعد چې موږ د جوړی مړ ډوري کسوی د باندې موږ د خلک په ویني کې پراته لکپت کېدل.
که څه هم د باچا خان څلور لارې د دې چاودنې مسؤلیت بیا بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی قبول کړ چې د دې ډلې د ویان په وینا هدف یې ملیشا ځواکونه و، خو په دې چاودنه کې د ملیشا ځواکونو د یو سرتیری په شمول 11 وګړي وژل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په کوټه کې بمی چاودنې د پلوې شمیر کې خلکو ته ځاني او مالی تاوان رسولې دی. په دغه اړه باندې د بلوچستان سیاسي مشران څه نظر لري؟ د نیاز موسی خیل په راپور کې
د پښتون ملتپال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبای صدر عثمان کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د بیګنا انسانانو وژنه د انسانیت قتل دی.
پرون ورځ په کوټه کې یو ډېر غمجن ویرجن ورځ وه چې په دې کې اکثریت د پښتنو او د دې پارتنه په کوټه ښار کې انجمن تجارانو او د دې پارټیانو لخوا نن مکمل ښار بند دی. یو ځای هر څه ملا مړ کی، بل ځای هر څه پښتون مړ کی، بل ځای هر څه پنجابۍ مړ کی، بل هر څه فلانی د شی په نامه باندې خلک ګذر کېږي، د سنی په نامه باندې ګذر کېږي، خو ستاسو ولیدل په سواد کې د مذهب په نامه باندې تبلیغي مرکز نه بل شي.
لشیا مسلک سره تعلق لرونکو هزاره قبیله مصر او د هزاره ډیموکراټیک پارټی صدر عبدالخالق هزاره بیوایی د یادو ناامنیو پیښو تر شا موخه فرقه‌ایزه شخړه رامنځته کول دي. خلک د فرقه‌ایزې شخړې خوا ته د وړلو هڅې روانې دي. خلکو ته پکار ده چې ځان په پوه کړي او د مخنیوي لپاره راپورته سي. په تیرو 100 کلونو کې په دغه قسمو پیښو کې یوازې د هزاره قبیلې تر 900 زیات وګړي وژل سوي دي. خلک پوښتنه کوي چې زموږ حکومت او واکمنان اخر په څه لګیا دي؟ دوی ته دا څه نه معلومیږي چې برید کوونکي له پیښو وروسته چېرته ورکیږي او چېرته اوسیږي. د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبائی صدر مولوی محمد حنیف بیاوایی اسلام کله هم د بیګنا انسانانو وژنې اجازت نه ورکوي.
د بربریت هغه انتها ده. زمواري خو د وخت حکمرانانو دا جوړیږي چې د خلکو د ځان او د مال ساتنه او حفاظت وکړي، خو د بده مرغه زموږ د انسانانو ویني دا چې به زای تویږي دا هغه هیڅ مخنیوي نکړي د کوچ پر واقع باندې د ډیر غمو د افسوس اظهار کوو.
بلوس ملت پالا بلوچستان نیشنل پارٹی یو صوبائی مصر سردار حق نواز وائی د بلوچستان پر امنا فضا خرابولو ہسے روانے دے
حیثیت بلوچ قوم پرست یا ڈیموکریٹک پارٹی مرد انتہائی افسوس حوالہ بنی دے مذمت کو اور مرد آئے مرورا دا خرچ کے دے دے دا بلوچستان ماحول سیدھا دانستہ طور پر خراب کی اور دلتا اول دے
یاد دیوی پروندہ جمعرات ورځی د کوټی د چودنو زیاتره سیاسی او مذهبي ګوندونو غندنه کړي او دا یو ناروا عمل بللی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو ته تر هغه په دا قسم واقعاتو کې په داسې پیښو کې اکثر خبريالان هم دغه پیښو ښکار شي. پرونوم چې په کوټه کې کوم بمی چودنه شوې دي پای کې دوه خبريالان وجل شوې دي، یو زخمی دي. په داسې حال کې چې په ټول هیواد کې د جګړې صورتحال دی، د خبريالانو د امنیت او دغې د تربیت لپاره څه پکار دي؟ په دغه موضوع زما همکار داود خټک د پیښور پریس کلب د پخوانی مشر شمیم شاهد سره خبرې کړې دي. داور
شمیم صاحب، پرون په کوټه کې چې کومې بدې پیښې وشوې په دې کې د نورو ترڅنګ درې صحافیان هم وژل شوي دي، تاسو د صحافیانو د یو پخوانی مشر په توګه دې ته څنګه ګورئ چې د دې صحافیانو د وژنې د ذمہواری پچا باندې راځي؟
دا ګړم چې د نورو خلکو سره صحافیانو د پاکستان وګړي دي او د پاکستانی وګړو د وژلو ذمہواری هغه ټوله په هغه خلکو را چې څوک په عالمي توګه باندې سرخګر ډکلیئر شوي دي. ورسره ورسره دا معلومات چې په دې کې د حکومت ناکامي یا د فوج ناکامي جدا خبره ده، خو په دې کې زمونږ د ارګنایزیشن سیکنډري میډیا ارګنایزیشن دا غي د مالکانو دا غي د منیجرانو هم ذمہواری جوړیږي.
شمین صاحب، تاسو د مالکانو ذکر وکړو، آیا جرنلیستان کاغه کیمرمنان دي، کاغه فوټوګرافر دي او کاغه ریپورټران دي، هغه یو داسې زیاته په دې اوسنۍ حالاتو کې لیګل پکار دي او آیا مالکانو ته دا نه دي کول پکار چې هغه دي ته وایي چې تاسو داسې ځایونو ته مزه؟
تاسو وړاندې وایي چې ټول نه زیاته ذمہواری په مالکانو باندې جوړیږي چې موږ محسوس وایي چې دا ریکوست کړی دا درخواست مو کړی چې تاسو د خپل خلکو د خپل کارکونکي داسې سختو علاقو ته مليږي لکه چې بې پکه واقع شوی ده. پکار دا ده چې داسې قسمه پیښې زیاته خلک ډېر په روس لاړ شي او ډېر احتیاط وکړي.
خوشمیم صاحب، تاسو خو دغلته مشر پاتې شوي د صحافیانو په پیښور کې، نو تاسو څه ګڼئ چې مالکان ولې دغه خپل خلک بیا هم دغه ځای ته لیږي باوجود د دې چې دوی ته تاسو درخواستونه هم کړي دي؟
منګه دا ګړم تاسو وړاندې وایي چې دلته کې منګه د پیښور په سطح د خیبر پختونخوا په سطح باندې یو سټینډرډ آپریټنګ پروسیجر مخکې نه اډاپټ کړی دی او موږ دلته کې چې کوم زمونږ د میډیا سره تعلق لرګونی چې غوړي دي موږ هغې ته د وړاندې نه دا ریکوېسټ کوو، دا درخواست کوو چې تاسو خطرناکو ځایونو ته مه ځئ. کله چاودنه وشي نو تاسو هغه ځای ته ډېر زر مه ځئ، دغه دې یوې چاودنې پسې د بلې چاودنې هم خطر دی.
شمیم صاحب، یو خبره داسې هم راوچتیږي او دا واقعي چې یو بدمرغي ده چې ویل کېږي چې کم آلات یعنی کډی سی این جی ده یا کیمری دي هغه خو انشورډ وي، خو یو جرنالیست چې دی هغه د میډیا د مالک له طرفه انشورډ نه وي. آیا دا تاسو چرته په خبرو کې دي سره راوځي چې تکړه ده؟
بالکل صحیح ده چې کیمرا انشوري چې ګارډ انشوري چې کیمرا چلون کې ډرایور دا کیمرا چلون کې کیمرامن دی او ګارډ چلون کې ډرایور دی هغه انشور نه وي. نو دا هم چې دا د مالکانو د حکومت سره سره زمونږ د وګړو هم زمونږ د کارکونکو ذمہواری ده، ځکه چې په موږ کې خپل اتفاق نشته. موږ به لوی چرته داسې یو مشترکه د دې لپاره هڅې نه دي کړي. همدغه شان زه وایم چې دا زمونږ د درې واړو په ګډه ذمہواری جوړیږي چې د انشورنس لپاره د تحفظ لپاره موږ په جدي توګه باندې قدمونه اوچت کړو.
شمین صاحب، اخیری پوښتنه لرم که لنډ راته ووایه چې آیا د صحافیانو لپاره د دا قسمه خاص کر د الکترونیک میډیا چې کوم دي دي لپاره په دې اړه باندې کوم ټریننګ شوي دي که نه دي شوي؟
نه شوي دي، ارنج شوي دي ریپورٹنگ باندې کنٹریکٹ کوریج باندې ٹریننگ کیوی دی هغه ته مدد چې کوم احتیاطي تدابیر دي یا نور چې کوم انسټرومنټس دي هغه ته ورکول لپاره درخواستونه هم شوي دي، خود بد ډیرو ادارو چې کوم چې هغه میټوال ادارې دي هغه خو خپل کارکونکو ته څه سامونه هیملټ او یا بلټ پروف جیکټ ورکړي دي. خو د پاکستان په سطح باندې داسې واقع داسې څه نشته چې هغې ته دغه شان جیکټ ورکړي یا هیملټ ورکړي. دا دلته کې یو مسله شته.
دا مشال ریډیو ده.
اوس اردو سواد ته چرته چې پرون په تبلیغي مرکز کې د مینګورې په تبلیغي مرکز کې بمی برید 21 کسان وجلی دي او در 500 زیات زخمیان کړي دي. د خیبر پښتونخوا اډیشنل آی جی پولیس شفقت ملک فرانس پرس خبري ایجنسی ته ویلي دي بارودي مواد په یو لوښي کې مرکز ته راوړل شوی وو. تفصیل نیاز احمد خان د مینګورې نه راکړي.
د دې جماعت امام حضرت یوسف وایي چې دغه چاودنه هغه وخت وشوه کله چې جماعت کې 2000 نه سیوا تنن د منځل لپاره راجمع شو. چاودنه کې یو جو بلتن په دغه اړه وایي:
شاکر الله مننند د پلار مې غنی رحمان مننند د مکان باغ اوسیدونکو یم. منګوره منګه چې کله مرکز تلاړو د مازیګر منځو کو د خیر سره او بیا منګه کیناستو بیان ته. نو چې بیان ختم شو 10:15 بجې وي نو مولای صاحب تاسو په خپلو کې تذکیره وکړئ. نو مونږه زره پاسې د مشاته کمیس می سریب کته کو چې کمیس می کته کو په دې کې جرق شو. 13 نمبر او 14 نمبر ستري په منس کې دا واقعیات شوی او بیا چې زره رواني مو په ځان نه پویدم.
جوبل تنان په فوري توګه سیدو شریف روغتون ته رسول شوې دي. د سیدو شریف روغتون مشر ډاکټر خورشید علي خان وای چې د جوبل تنان لپاره هنګامي حالت اعلان شوې ده. نو موړ زیاتوي
اوس پورے من سر 21 ڈیڈ باڈیز دی اغا 21 ڈیڈ باڈیز کی پینزل اس قسم چ دی اغا آئیڈینٹیفائی شوی دی او سلو ان آئیڈینٹیفائیڈ دی 53 قسم 53 قسم چ دی داوی نہ زیاد زخمی دی او کم من سر انٹری چ دا اغا 53 قسم دا پدی کے دا دریو قسم اوس لیبراٹری می شروع دا او ٹی اس کی دی
د ملکن پولیس مشر ڈی آئی جی اختر حیات په دغه اړه وای چې دغه چاودنه ترهګری کېدی شي. باید ځی خلق وای چې چاودنه زرمرګي برید هم کېدی شي ځکه دومره زیان اوریدلی دی او د جومات دروازې او شیشې ټولې باتې شوي دي. پولیس وایي د پیښې پلټنې روانې دي. د پیښې ذمهواري لا تر دې دمه چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور هم اورېده. او اوس یو بل راپور په دغه موضوع، پاکستان کې د ترهګرې په پیښو کې یو وار بیا زیاتوالی او بل پلا د انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو تیاری. په دغه موضوع باندې د اسلام آباد سراج ظهیر نور حال راخي.
پاکستان کې واری بیا بمی چاودنو او د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او د تیر زیارت په ورځ یوازې د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د ترهګرۍ په دریو پیښو کې د نوي نه زیات کسان وجلې شوي او دغه رنګ یو شمېر جوبل شوي هم دي. له دې سربېره سوات تختبند سیمه کې یو تبلیغي مرکز کې شوي چاودنه کې د 40 نه زیات کسان وجلې شوي او د 80 نه زیات جوبل شوي دي. د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی په داسې وخت کې مخې ته راغی چې یو طرف ته د پاکستان سیاسي ګوندونه در ټول ټاکنو لپاره تیاری نیولې دي او بل طرف ته د پاکستان صدر هم سو سواری ویلې دي چې ټول ټاکنې په مقرر وخت کیږي. کله چې مشال ریډیو د ملک امنیتی صورتحال او د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه د حکومتي ډلې پیپلز پارټي د پارلیمان د غړي اخونزاده چټان نو پوښتل، نو نوموړي وویل
په ملک کې دا کم حالات روان دي، دا خو ډېر وخت نه روان دي او کله دې کې ډېره زیاته تیزی راشي. څنګه چې نن سبا دې کې تیزی را روانه ده، خو د دې چې سهار دې زما په خیال باندې چرته د دنیا مسائل چې کوم دي دا په جګړو باندې نه ختمیږي. زمونږه پارټي خو چې 3D کوم پالیسی و پاره کې بنیادی او لنی خبره چې کوم ول هغه ډایلاګ وا خبرې اترې وي چې مونږ به په دې کې خبرې اترې کوو او هغه کسانو سره څنګه چې تاسو تمام مخکې ویل د درو شرایطو لاندې هغه باندې مکمل تور باندې مونږ عمل تر مخ کې لیدل. طالب جنو کې په طالبان کمانډرانو او په هغه باندې کې شنو خو چې هغه کله حساب د ګورنمنت تسلیم کو او کله یې او د تسلیم کو هغه خلکو تماپیانه ورکړل شو او هغه خلک هم په دې مکه دی پرومن شهري په شانته خپل وخت تیروي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د عوامي نیشنل ګوند د پارلیمان غړي بشرا ګوهر نو پوښتل، نو هغه وویل چې د ترخګری خلاف جنگ کې خو د ټولو نه زیاته قرباني عوامي نیشنل ګوند ورکړې ده، خو اوس وخت راغلی دی چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د دې اور مخه ونیسي.
اول خو ډېر افسوسناک خبرې پرولم شوې دي، کوټا کې چې څنګه شیعاګان ټارګټ شوي دي، یا سوات کې چې څنګه بې ګناه خلک ټارګټ شوي دي، او داسې کراچۍ کې مونږ ګورو چې داسې زور اغزه ده. دا اتفاق کاری چې په پاکستان یو حمله شوې ده او په هر خوا نه دا حمله روانه ده، او د دې لپاره اسفندیار خان یو ټولو پولیټیکل لیډرشپ ښه توګه باندې هغه لیډران چې کوم څخه د عوامو مینډیټ دی چې هغه په دې میز راشي او خپل دا پوزیشن ټیروریزم حوالے سره کلیئر کړي، یو کنسنسس جوړ شي، او د دې حوالے سره چې کوم ایکشن ضرورت دی هغه باندې متفق شي.
دغه رنګ کله چې مشال ریډیو د پاکستان د موجوده امنیتی صورتحال په حق له د خیبر پختونخوا پولیسو په خوانی مشر ملک نوین نو پختل، نو هغه سداسي وي
د نور کلو سره حالات ګوري، نو هغه کې ټول اهم خبره دا وی هغه ته وی د قانون حکمرانی کم ته انګریزي کې وی رول اف لا، د ملک رول اف لا نشتا، دا چا خو هر هغه سره کوي او اکاونټیبلټی نشتا، مړ او کا دغه او کا پانسی سزا درته شي پانسی نکېږي، اول خو سزاګان عدالتونه نه ور کوي، هغه وجه دا ده چې پولیس چې دی نو هغه انویسټیګیشن ټیک نه کوي، پروسیکیوشن پروسیکیوشن ټیک نه کوي، کرپشن دی، نو کله پورې د قانون حکمرانی نه وي هغه پورې دا شیونه نشي ټیکی دی.
د پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سیکرتر لیاقت شباب په وینا چې پاکستان پیپلز پارٹی ملک کې د ترخګری د ختمون لپاره د عوامي نیشنل ګوند د ټولګوندیز کانفرنس پوره پوره مرسته کوي، او کومو سیاسي ډلو په دې کې برخه وانغسته نو ولس به چرته هم معاف نه کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان کې د امنیت وضع، د انتخاباتو د پاره تیاری، هم دغه موضوع عوامي نیشنل ګوند د ترهګرۍ پر ضد د ګډې تګلارې د جوړولو په خاطر په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو د کانفرنس د رابرلو اعلان کړی دی. تفصیل ظفر کریمی د کراچۍ نه راکړي.
د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په مردان هاوس کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسپندیار ولی خان ویلي چې اوس مهال په ټول پاکستان کې ترهګری له قبایلی سیمو څخه کیږي، او په کار ده چې ټول سیاسي ګوندونه د ترهګری د ستونزې د حل په مخه سره راټول شي او ګډه تګلارې جوړ کړي. نوموړي وویل په دې مخه د دوی ګوند عوامي نېشنل پارټۍ د ټولو ګوندونو ګډ کانفرنس په اسلام آباد کې د جوړولو تابع کړی ده، او د دغه آل پارټیز کانفرنس ایجنډا به د ترهګرۍ او انتها پسندۍ سره د مبارزې موضوع وي.
پر ملک کې د دهشتګردۍ او انتها پسندۍ خلاف د پارټۍ فیصله ده چې موږ د ټولو سیاسي ګوندونو یو دغه راغواړو. ناغه سلسله کې زه راغلی وم د پیپلز پارټۍ مشرانو له چې هغوی د دعوت ورکوم چې موږ سره په دې دغو کې شریک شي. هغه هغې ومنه چې کله ای پی سی وشي او کله د ای پی سی نچوړ روزي، نو د هغې نه پس به بیا نور سټیک هولډر سره خبرې کیږي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر وویل که ترهګر له بیلابیلو هیوادونو څخه راټولیږي او په خپلو کې د جمهوریت په خلاف جنګیږي، نو باید سیاسي ګوندونه هم سره راټول شي او یوه ګډه تګلاره جوړه کړي. اسپندیار ولی خان زیاته کړه که ترهګر وسله نږدي، نو باید د تشدد لاره پرېږدي او خبرو اترو ته کینی.
کومبه کوشش پکار داري چې دا وی چې لري مسلې حل په خبرو اترو باندې وشي. دوی چې اوس د ټول سیاسي ګوندونو راځي شي، هغه به ټول ولا یو لا عمل ورکی جرګه کول او خبرې اترې کول. په دې کې خو زما خیال چې په هیچا هیڅ قد غنم نه دی پکار او نه پاغې کې څه تاوان شته. ما شوای د دې نه چې بس کې څه خبرې اترې دغه شي چې راکو مال دې په تا قال وي نو بیا بنو ویلارې سړې لټي.
نوموړي وویل چې د ترهګرۍ په ضد په جګړه کې د ټولو نه زیات زیان د دوی ګوند عوامي نېشنل پارټۍ ته اوښتی دی، خو بیا هم دوی د خبرو اترو له لارې د ستونزې په حل باور لري. هغه په ټولو ګوندونو غږ وکړو چې باید په دغه غونډه کې برخه واخلي او خپل خپل دریځونه د ولس په وړاندې څرګند کړي. نوموړي په ټولو ګوندونو غږ وکړو چې باید په دغه غونډه کې برخه واخلي او خپل دریځ د ولس په وړاندې څرګند کړي او په صلاح او مشورې سره خپل ملک او ولس د ترهګرۍ څخه خلاص کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1513.5 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
اوریدونکو درنګ شیبل په پښتونخوا کې 5:30 کېدونکو دی د بوروال کاکړ نه با مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو او ځنې تبصرې هم موږ تاسو ته لپاره ساتلې دي. وړومبی خبرونه،
د بلوچستان په کوټه کې د تیر ورځې په 14 کې د وژل شوو شمیر 9 ته رسیدلی دی. ملګرو ملتونو په پاکستان کې پرونی 14 په کلکو ټکو غندلې دي. عوامي نېشنل ګوند د ترګري پر ضد د ګډې تګلارې د جوړولو لپاره د پاکستان د ټولو ګوندونو د یو ګډ کانفرنس درابللو اعلان کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د افغانستان پر راتلونکي د جګېدو لپاره له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره لیدنه کاته کوي. پاکستان وایي له هند سره ښې اړیکې غواړي او هند هم باید په دې لړ کې د ذمہواري احساس وکړي، او ټاکل شوې ده چې د شام لپاره نړیوال استازي لنن څخه په پیل سو خبرو کې د شام پر حالاتو د روس او امریکا له لوړو ډیپلوماټانو سره وغږیږي.
خبرونه مور د اردوونکو ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو سلی کړي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض ګل موسی خیل ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري په دوه لویو موضوعاتو لیکلي دي. د کې یو راتلونکو ټولټاکنې او د دین وړاندې د طاهر القادری لانګ مارچ دی، او دویمه د کنټرول په پوله پاکستان او هند پوځیانو د ډزو پیښه ده. د لړکې جنگ ورځپاڼه لیکي چې هر څوک دواړه ملکونه په یو بل تور لګوي چې د پوله خلاف ورزي کړې ده او په ډزو یې پوځیان وجلی دي، او دغه رنګ د دواړو ملکونو ترمنځ لوی اختلاف او خفګان په نظر راځي. اداري وایي چې پاکستان او هند لا د ګاونډي ملکونو په هیڅ په هر جوړ د مذاکراتو عمل ادرول نه پکار، او باید چې د دې پیښې پلټنې د ملګری ملتونو یا بل یو ملک په لاس وکړي، او یوازې دا نه چې د دې پیښې سره سیمه بلکې چین او امریکې په ګډون ټول نړۍ ته اندېښنه ده. نو خو به دا وي چې معامله د خبرو اترو د لار هوار شي، چې دا شان د تیرې ډېرې مودې په کوششونو او هلو ځلو اوبه وانه وړي چې ورسره تعلقات په ښه کېدو راغلي وو. دا شان اکسپرس ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او دا پیښه د افسوس وړ بلي. اداري وایي چې د پاکستان او هند آزادۍ سره سم د کشمیر مسله د دواړو ملکونو لپاره د سر درد جوړ شوی دی، او وخت په وخت د دواړو ملکونو ترمنځ په دغه وجه حالات کړکېچن پاتې شوی دی. اداري اخیره کې وایي چې پاکستان او هند دواړه اټومي طاقتونه دي، نو باید چې د خپلو مسلو یو داسې پرمن حل راوباسي چې ورسره سیمه کې امن، ترقی او خوشحالي یقیني شي. او هم دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې د کنټرول په پوله د پاکستان او هند ترمنځ ډزې او احتجاج په اول ځل نه دي شوي، خو بیا هم دا ډېره بده خبره ده، او د دې سره تر اوسه پورې پورته کړې شوي د اعتماد سازۍ اقداماتو ته سخت زیان رسېدلی دی. اداري وایي چې دواړو ملکونو لا د خپل خپل اولس د خوشحالۍ لپاره خپل منځي تعلقات ښه ساتل پکار دي، او داسې اقدامات هم ضروری دي چې ورسره راتلونکي کې بد اعتمادي او شکونه نه پیدا کیږي. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه د ډاکټر طاهر القادری په لانګ مارچ او راتلونکي ټولټاکنو لیکلې ده. اداریه وایي چې د پاکستان پیپلز پارټي مشروالې فیصله کړې چې ملک کې به راتلونکي ټولټاکنې په آئین کې د ورکړل شوي وخت مطابق کیږي، او په دې کې د یوې ورځې د ځنډ هم اجازه نشته. اداریه لیکي چې دا فیصله کراچۍ بلاول هاوس کې د صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د مرکزی کور کمیټې غونډه کې وشوه. اداري وړاندې وایي چې د پیپلز پارټي خیال دی چې ځنې عناصر ټولټاکنې ځنډول غواړي، او د دوی اشاره د طاهر القادری اړخته ده، څوک چې په 14 جنوري اسلام آباد کې د لانګ مارچ اراده لري. اداري اخره کې لیکي چې 14 جنوري تا یو څو ورځې پاتې دي، او دغه رنګ ټولټاکنو ته هم لږه موده ده. نو اوس دا د اولس خوښه ده چې د چا په سر به د بادشاهۍ تاج ږدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایم مجله د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا صدر باراک اوباما ترمنځ د جمعې د ورځې نننی ملاقات په حواله سره لیکي چې د خبرو اترو ایجنډا کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر راکمول په سر کې وي. مجله لیکي په دې کې مهمه پوښتنه دا ده چې که امریکا او استخباراتي اداره CIA د پاکستان په قبایلي سیمه سومالیا او یمن کې د ترهګرو پر ضد کاروایی کولی شي چې پکې د ځواکونو خاص کاروایانې او ډرون بریدونه شامل دي، نو بیا ولې دغه طریقه کار په افغانستان کې نشي استعمالې دي. د مجلې په خبره په نننی ملاقات کې به لومړنی موضوع تر 2014 کال د ځواکونو شمیر د کمولو رفتار وي. دویمه موضوع به دا وي چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي نو د افغان پوځ د تربیت لپاره باید څومره امریکایان پاتې شي. بلخوا ډان رسپانه لیکي خو خبره بداوي چې د هند او پاکستان ترمنځ سیاچین مسله حل شوی وي، ځکه چې د دې جګړې په تناظر کې د دواړو ملکونو وسایل بې ځایه استعمالیږي چې په نورو خلارو کې کارول کېدی شي. د رسپانې په خبره لسیزې تیرې شوې خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې شاړه ځمکه شخړه په ځای ولاړه ده، نو ځکه رسپانه دا سم ګڼي چې ځواکونه دې د سیاچین نه لرې کړل شي. ڈان رسپانه لیکي داسې باید هر هیواد کوشش وکړي چې په چاپیرچل او آب و هوا د آبادۍ خراب اثرات لږ تر لږ حد ته وساتي، نو ځکه پاکستان ته هم پکار ده چې دې اندېښنو ته پام وکړي. رسپانه په ژمي او اوړي کې په درجه حرارت کې کمی او زیاتی د اندېښنې وړ خبره ګڼي او وایي چې دا د فصلونو په پیداوار او معیار باندې اثر کولی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
فورن پالیسی مجلې لیکلي د افغانستان مستقبل او په هیواد کې د امریکا د رول په اړه ضروری ده چې یو شمیر مهم موضوعات په پام کې ونیول شي. مجلې په دې لړکی 15 پوښتنې راپورته کړې دي. دغه مقالې مهم ټکی د ګلیاز نور.
فورن پالیسی مجلې کې لیکوال مایکل کوګلمن د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا سفر په اړه یو مقاله لیکلې ده چې پکې 15 مهمې پوښتنې راپورته کړې دي. د لیکوال په وینا لومړۍ پوښتنه دا ده چې ولې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو باندې د افغان سرتیرو لخوا بریدونه کیږي او د دغو بریدونو مخنیوي لپاره د هلو ځلو باوجود په شرح کې ډېره اضافه شوې ده. مجلې کې لیکوال وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزی به خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په دې اړه جدي خبرې وکړي او د مخنیوي لپاره موثره اقدامات پورته کړي. لیکوال کوګلمن په مقاله کې دویمه پوښتنه دا کوي چې آیا افغان ځواکونو ته پام نه اړول کیږي. افغان ځواکونه لا تر اوسه پورې تجربه نه لري او د دوی صلاحیتونه پیاوړي کولو په لړ کې لږ کار شوی دی او په دې برخه کې نور کار کول پکار دي. لیکوال وایي کابل هیله لري چې نوموړی کرزی به د امریکا په سفر کې د افغان ځواکونو سره نورې مرستې ترلاسه کړي. د دریمې پوښتنې په اړه لیکوال وایي چې په افغانستان کې د پاکستان او د هند د پالیسو په اړه څه کول پکار دي. هند په افغانستان کې مهم رول لري او په دغه هیواد کې د 2001 کال راهیسې د 2 ارب ډالرو پرمختیایي مرستو ژمنې کړې. په 2011 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي تړون د لارې به هند د افغان امنیتي سرتیرو روزنه کوي. همدارس پاکستان په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې اثر لري او د روانې جګړې پای ته رسولو کې مهم رول لوبول غواړي. د پاکستان فوج په دې اند چې په افغانستان کې د هند موجودګي لوی ګواښ دی. لیکوال څلورمه پوښتنه دا کوي چې څنګه به ممکن شي چې افغانستان او نړیواله ټولنه به د دغه هیواد قدرتي وسایل په سم ډول وکاروي. د کابل د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې د 3 ارب ډالرو قدرتي زیرمې موجود دي کوم چې کمزور اقتصاد پر خپل خپو ودرول شي. د لیکوال په وینا قدرتي وسایلو ته رسیدو په لار کې لوی خنډ امنیتي ستونزه ده. لیکوال کوګلمن په مقاله کې د 15 پوښتنې په اړه وایي چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې پرمختیایي پروژې سرته رسول څنګه ممکن کړي. په افغانستان کې نړیوالې ټولنې د بیا ودانې کارونو لپاره فنډز جوړ کړي دي چې پکې نوې سړکونه، ډیمونه او سکولونه جوړول دي. په دې کې ځینې د ډېر لګښت پروژې هم شامل دي چې یو پکې نامکمله د 500 میلیون ډالرو ډیم دی. لیکوال کوګلمن د مقالې په پای کې لیکي چې د اوباما او کرزی ترمنځ په ملاقات کې ممکنه نه ده چې په ټولو موضوعاتو خبرې وشي، خو د افغانستان مستقبل او په دغه هیواد کې د امریکا د رول په اړه دغه پوښتنو ته جواب ورکول مهم دي.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو، د نړۍ رنگونه په 28 منټه کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
سروي
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاو کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو.
افغان ولسمشر حامد کرزی نن د جمعې په ورځ د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په شرایطو خبرې وکړي. افغان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع د وزیر سره تر کتنې وروستو ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون موافقه به ترلاسه شي. تفصیل احمد تکل راکړي.
ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزای نن له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا کتنه چې د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو تر ټولو مهمه برخه ده، واشنگټن ته د ده د سفر په وروستۍ ورځ پلان شوې ده. تمه ده چې په دې کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د شرایطو په اړه چې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک تړون ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي خبرې وشي. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې له امریکایي لوري سره به له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر، د افغانستان د قوانینو په وړاندې د هغو د مکلفیتونو، افغان حکومت ته د امریکا د پوځي زندانونو د سپارلو او همداراز له افغانستان سره د خپل هوایي ځواک د جوړولو په برخه کې د مرستو پر موضوعاتو خبرې وکړي. لولس مشر اوباما سره تر کتنې مخکې ښاغلي کرزی پرون د امریکا له دفاع وزیر لیون پنیتا سره وکتل. پنیتا افغان ولس مشر ته ډاډ ورکړ چې که څه هم چارواکي په زیات شمیر د پوځیانو پر ایستلو غور کوي، خو هیواد به بیا هم د افغانستان تر څنګ ودرېږي. د پنتاګون له ودانۍ بهر د منظمو تشریفاتو له پای ته رسیدو وروسته پنیتا خپل خاص میلمه ته وویل لس کلنې جګړې د افغانستان لپاره دا لاره پرانیسته چې پر خپلو پښو ودرېږي. د کرزی سره خپله کتنه مهمه وبلله او ویل د کرزی او اوباما د نننۍ غونډې اصلي محور به له افغان ولسمشر سره د ده خبرې وي. دا به سمه وي که ووایم چې موږ د خپل بحث د ټولو مهمو مسایلو په برخه کې ډیر ښه پرمختګ وکړ. زه باور لرم چې زموږ کتنه به له ولسمشر اوباما سره د ولسمشر کرزی د بحثونو اصلي چوکاټ وي. پنیتا زیاته کړه فکر کوي له اوږدې او ستونزمنې ماضي وروسته د داسې یو خپلواک افغانستان د جوړولو وروستی څپرکی را رسېدلی چې کولی شي په راتلونکي کې په خپله ځان اداره کړي او خپل امنیت ونیسي. او زیاته کړه چې د افغانستان او امریکا راتلونکي اوس سره غوټه شوې دي. د امریکا دفاع وزیر د افغان پاوز د تجهیز پر ژمنو هم خبرې وکړې. فکر کوم دا سمه خبره ده چې د ټولو هغو تجهیزاتو د څرنګوالي په اړه چې موږ هڅه کوو افغان ځواکونو ته یې چمتو کړو، او د دې حقیقت په اړه چې باید د تهدید د معلومولو په اړه څېړنه وشي په خبرو کې خپ پرمختګ وشو. له دوی سره د ګډ کار په نتیجه کې به معلومه شي چې د راتلونکي لپاره دقیقا څه شي ته اړتیا لرو. په کتنه کې افغان ولسمشر وویل د هیله مند چې کابل او واشنگټن به هغه موافقه بشپړه کړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اجازه ورکوي. ښاغلي کرزی زیاته کړه افغان حکومت به د متحدو ایالاتو په مرسته وتوانېږي چې د افغانانو او د خپلو سرحدونو امنیت ټینګ کړي څو تروریستان بیا د سرحدونو له بلې خوا ګواښ ورته ونه کړي. افغان ولسمشر همداراز ډاډ ورکړ چې دواړه هیوادونه به پر هغه دوه اړخیز امنیتي تړون موافقه وکړي چې د دواړو هیوادونو د اوږدمهالو ګټو ضمانت کوي. افغان ولسمشر په داسې حال کې واشنگټن ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپلې دندې د دوهمې دورې له پیلېدو سره سم له افغانستانه په زیات شمیر د محاربو ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې. د سپینې ماڼۍ ځینو چارواکو ویلي چې ښایي له 2014 کال وروسته د اوسنیو 6000 امریکایي سرتیرو د ډلې یوازې 3000 په افغانستان کې پاتې شي، او حتی د سه شنبې په ورځ د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار بن رودس وویل د امریکا حکومت ښایي خپل ټول ځواکونه وباسي. امریکایي پوځي چارواکو په خصوصي مجلسونو کې اعتراف کړی چې د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه تبصرې هغه جوړ شوی تکتیک دی چې له افغان چارواکو سره په خبرو کې کار ترې اخیستل کیږي.
سروې
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیرے کڑی
دا ہوئی دا ژوند او دا فنی دنیا سفتا سو خبریر
دا مشال ریڈیو پزانگڑی پروگرام سروے کی
دا ہر جمعہ پورز پا پاوکم یولس بجے
او دا خالی پورز دا ماس پخین درینی میں بجے
دا مشال ریڈیو پخپرونے
اوز دا پاکستان سیاسی صورتحال دا طاهر القادری د منهاج القران د مشر ډاکټر طاهر القادری لخوا اعلان شوې دي په 14 جنوري با لانګ مارچ کې دغه لانګ مارچ د پاره د اسلام آباد انتظامیه د حساس و علاقو د حفاظت د پاره کنټینر ودرولې دي. د ډرایورانو په وینا د دوی نه دغه کنټینر په زور ایساره کړی شوی دی او لدی کبله د دوی مزدوري خراب شوې ده. نور حال اسلام آباد رابعه اکرم خان راکې.
د اسلام آباد انتظامیه تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری د 13 جنوري د لانګ مارچ پر سلسله کې د وسنا د ریډ زون یا حساسه علاقو د حفاظت لپاره یو شمیر کنټینري ودرولې دي او دغه کنټینرو د ډرایورانو وینا ده چې پولیسو دوی په زور راوستې دي. په دغه لړ کې د دیر سیمې سره تعلق لرونکي اسلام احمد مشال ریډیو ته وویل چې د کراچۍ نه اسلام آباد ته چې کله راورسېد او سامان یې کوس کړو نو مردان ته چې روانې ده نو پولیسو ایسار کړو او ورته وی چې په دغه غاړی څوک والی شوی دی
ناول تانی والی ونیو ما ورته څه چللې ماته وی تا سړې والی دی ما یې صحیح ده سړې مې والی په تبه ویلې چلته کی ودری دی به سړې ماړې نو ماته کاغذونه را کلی سن سره کا هغه مار سور کړ به ماته وی دا اسلام آباد کې مونږ روډ بندو دا کنټینر بدنه کوزو
کوم دغه رنگ د مومند ایجنسی وسیدونکو یو بل ډرایور رایل خان وای چې دوه ورځې راسي پولیسو دلته ودرولې دي نو دغه چارواکي دي صرف دومره وکړي چې کم اس کم دا کنټینر دی کوزې کړی چې یو اړه
شي دغه معنی ولې ول موټر بیا معنی راته وی ویل چې دا غره دې کې دا غره یې سو دا مسله دا کنه موږ به کنټینر کنټینر کوزو نو موږ به تقریبا د شپې 3 بجو پورې پریشان او دوی ته سوال زارې نه مینه تونه کړ نیمه نه ګاډي کا غزون نه واغسل زور ور دی به سار را لګ ګاډو خاله ویل ګاډي موږ بوزو کنټینر ته کوزو نو غریبین دا ګاډو باندې پیسې دي زمونږ مخې بل غوړي او به سه دغه شو چې دوی موږ دل کې را وسلو وسو نو وځل کې نور وټای شته یو شیم نشته تقریبا چیرته وځل کې ولاړ یو دا پته نه لګی چې موږ دوی کانټینر کله کوځي.
محمد اسحاق وای چې مزرونه کړو نه سبق وی او اوس په دې خبره فکرمند دي چې د مخ کې سو ورځې به څنګه تیروي
چې موږ نو غاړه ولاړ نه موږ سنشته جی او موږ پرون څنګه لري تل برادله حال دی درلو دلته بیګارا وسو نو سره وټای باندې وشته نو سچې او نو سره وبو نه نه ور وګړ دی را ګردو پس نو پتا سی گاڑی چلی گئی موږ پیسې او چې گاڑی نه چلی گئی موږ پیسې نشته.
کله چې مشال ریډیو په دې حق لا د سروا کو سره د رابطې هڅه وکړه نو د بیا بیا د کوشش باوجود ور سره رابطه هو نشوه. رابیا اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
د قبایلی سیمې استادانو غوښتنه کړې ده چې د دوی د تعلیم نوې ټاکل شوې ډایرکټر د لری کړی شو د قبایلو افسر د پی او ټاکل شو کچرې داسې اونکړي شو نو دی با کار پریک دی او د گورنر هاوس مخې ته به احتجاجي مظاهره کوي. شبیر احمد جان له پیښور نور حال راکړي.
دا قبایلی سکولونو د استادانو د تنظیم سکول افیسرز اسوسییشن فاټا مشر عبدالجلیل اپریدی مشال لیډو ته وویل چې د قبایلو د تعلیم حالت د وړاندې نه د حکومت د نه پاملرنې له وجې د تباهۍ سره مخ دی. خو د فاټا ایجوکیشن د نوې ټاکل شوي ډایرکټر چې دوی په وینا هغه په صوبایي محکمو کې د خرابې کارکردګۍ له وجې د 1300 میاشتو راسي او ایس ډی یا افسر بیکاره خاص وو ولې اوس یې د دوی مشر ټاکلې دی چې له وجې به د قبایلو تعلیم نور هم خراب شي او دغه څوکۍ دی باید قبایلو تا پرخو دی شي زکه چې دوی کې اوس ته دغه سوکه اهل افسران شته دی.
ګورنمنت چې کوم دی په سیاسي باندې هغه باندې چې کوم دی یو ډړې لګل دی ډایرکټر چې هغه جونیئر مو سره دی دا غي نه علاوه چې کوم دی هغه یعنی په کی پی کی کې 14 مهینه هغه اوس دی پاتې شو نو هلته چې کوم دی د مسترد شوی دی او دته ماته چې کوم دی په فاټا باندې دی ډایرکټر رولې غلو په خبره دا چې ما سره خپل قبایلی افسران چې هغه په 19 کې سینیئر مو سره دنه سینیئر دی موږ لدی مو کرا کړی شي کنه قبایلو لدی مو کور کړی شي کنه چې کوم دی هغه په دې پوسټونو باندې راشي کنه په کې خو دې ځکار کوم چې کوم دې په غرونو کې خو دې زمنډې وام نو موږ اوس دا وایو چې موږ د دې خوښ د دې پوسټونو جوګیو
موږ لري زیاته کړه په قبایلو کې زیاتره سکولونه داسري چې په سونو د کونکو لپاره نه یوازې استادان کم دي بلکې هغه د لپاره کمرې یا کلاسونه هم کم دي. همدارنګه د جنوبي وزیرستان د استادانو د تنظیم یو مشر شیر عالم د قبایلو د استادانو د امنیتي ستونزو په حق لول چې دوی بغیر سکیورټي یا امنیت په هر ځای موري تر سره کوي او باید د دوی جایز غوښتنې دې ومنل شي.
خبره ده
چې د ایستو سره دومره ظلم کیږي چې زه چې پولیو تا دریم زه په الیکشن ډپټای باندې دریم ولوړې ژورې تا دریم و هر جیتا دریم د مو هیڅ کیسه تحفظ نه وي یو تحصیلدار یو منشي یو عام الکار چې دریمې د حکومت کا پابجي وي کا مثال د پولیټیکل ولای کا بل وي یغه سره گاډ وي یغه سره چې کیمد ارت شای وي ایستو چې کیمد آل وړې ژورې شي خور غریب ګرځي یغه سره هیڅ کیسه چې کیمد گاډ نه وي او د پخپل ډپټي باندې پخپل مرزي باندې او پخپل طاقت باندې کیمد ډپټي ها کو پولیو ته حاضرمي بلاتا دریمي
ولی هم په دې خلاص کله مونږ د فاټا سیکټر د اطلاعاتو ډیپټ ډایرکټر فضل الله سره تماس ونول نو هغه وینا وا چې د خبرو تر دلاره به د دوی ټول ستونزې هوارې کړي
ډایرکټر د بدلون په خبره د خپل احتجاج په ذریعہ باندې په دې باندې مونږ بالکل دا حق چاتم نه ورغو د ټیک ټاک څخه کوم افسران ناشتي او هغه چې د یو کس پوسټ ان ټرانسفر کوي نو ټیک ټاک د سلام مشورې نه او خجانج پړتال نه پس کیږي کتن دغه مطالبه مونږ بالکل پاره سو غور نه کوو سوره پورې چې دې ته مسلو خبره ده هغه تر اوسه پورې یا حل شوی نه یا پاره کې د فاټا سیکریټ یا د زموږ ایجوکیشن ډایرکټر په طرف څخه کمې وي نو بالکل هغه راشي او کېد نه یو د خبرو اترو په ذریعہ باندې
بلخوا دغه قبایلیان استادانو دړاکو کړه کچرې دروانې میاشتې ویشتمې نیټې پورې د دوی غوښتنې پوره نه کړې شوې نو دوی به د پولیو کمپین او انتخاباتو کې د بایکاټ نه علاوه په پیښور کې د گورنر کور مخې ته درنه هم ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو اوس یو بل راپور د پیښور پوهنتون په اړه باندې چرته چې د سیاسي هلو زلو د مخنیوي په خاطر او د صوبې د کلتور او ژبې د ودې د پاره ځینې ټولنې جوړ کړې شوې دي. د دغه ټولنو د کار او زیار په اړه باندې د اصرار اتل راپور ته وګورو.
د پیښور پوهنتون انتظامیه د زرګونو زده کوونکو د ستونزو د هواري لپاره سټوډنټ کونسل جوړ کړی دی چې مقصد یې پوهنتون کې د سیاسي حلو زلو مخنیوي کول دي. هم دغه لړۍ کې د پوهنتون دیارلس کلتوري او ژبوي ټولنې هم پالې کړې شوې دي. د سټوډنټ کونسل د کارونو او اهدافو په اړه د پیښور پوهنتون بیا نخترمین وویل چې لس لک روپۍ فعال کړي شو ټولنو ته ورکړې شوې دي.
سټوډنټ کونسل به داسې چې د ډپارټمنټونو د کلاسونو په لیول باندې بچ کم دی، د تعمیري چې کم دی، اورګنایزیشن او هغه به راوړي خپل چې کم مسائل هغه به اروڑی چکم مجاز اتارٹی چیئرمینان کو دا چیئرمین لیول مسئلے بھی چیئرمین باغی ہلکی کو دین علاوہ وائس چانسلر دا رجسٹر یا دا چکم انتظامی مختلف نور افسرانی داغی دا لیول مسئلے آغا مسئلے کم چے حق والا مسئلے بھی کم چے دا میرٹ مسئلے آغا با منگائی تا حل کو لس لگا چکم دے آغا فنڈ اول دیر بار مختص کردے دی فنڈ سا مسئلہ نیشتے سنگا جماعتا اس تارزو کو چانسلر آفیس ہم چکم دے منگ تا کھلو لاس را کردے دی جتا سو دا سرگرمی جاری اور اس دا فنڈ بتا اس تا مسئلہ نیوی
دی جاتے وی چے پونتون کی سیاسی ٹولن اخپلو گٹو تکار کوی چے بدا غیزه د زرګونو زده کوونکو په سبق او عملی جون کیږي.
یو څو سیاسي پارټي دي اغي سره کومو ګورو کسان سره ډیر کم دي، اغي چې کم دي خپل فواید او چټول را پاره چې کم دي راضي او مختلف قسم چې کم دي پريشر ټاکټکس چې وته وي اغه استعمالي او چې کم دا سورلس سورلس نیم زره کسان کم چې چې کم دي راضي اغي پړای کول غواړي نو ست دا اغي مسائل چې کم دي زیاتره چې کم دي حل کېدو نه پاتې شي.
د پیښور پونتون د پالو کړې شو ټولنو مشر ډاکټر عالم مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې مونږ د هیڅ په سیاسي نظریاتو بندیز نه لګو، خو باید د پوهنتون دننه شخصي ګټو لپاره داسې نظریات رانه وړل شي.
مونږه د چا په سیاسي نظریه باندې پابندي نه لګو. هر سړی آزاد د خپل یو نظریه ولري، خو هغه نظریه چې دا هغه به د پېښور یونیورسيټي د قواعدو پابندي. نو مونږ دوی ته دا سبق ورکو چې دی وخت کې تاسو داسې یو پلیټ فارم باندې ولاړې چې دلته تاسو اجازه کړو کې جب اجازه کې تعلیم واخلې هر څه واخلې او کله چې دې زینه او زینه بیا تاسو په عملی سیاست کې حساب
بلخوا
د پېښور پوهنتون یو تنز زده کوونکی دغه کار ته خوشبینه دی او د زده کړو او عملی ژوند جوړېدو په لار کې ښه قدم بولي.
زمانو خدای سهیل او د سوشالوجي ډپارټمنټ سټوډنټ یم. سټوډنټان لپاره خو جیده ډېره په دې خبره ده ځکه چې کوم د پولیټیکل فیډریشن چې کوم دی د په زمانه مختلف تور پور راځي، راکان خپل منځ کې یو بل سره ټکراو راځي. فیکلټي ډېر شکرګزار یم چې هغوی داسې قسم اکټیویټیز رخ کړل. یونیورسټي کې سوشل ویلفیئر لپاره د هیلت سوسایټي مختلف سوسایټي نه رخ کړل. تغې سره لکان تر نور هم مطلب دار چې د یو بل سره د سیده رحمۍ او دغه تړون پیدا شي.
د پېښور پوهنتون د چارواکو په وینا دوی سره د پند هیڅ کمی نشته او دغه لړکې د پوهنتون چانسلر او د صوبې گورنر هم د دوی مرسته کوي. دا خبره په پام کې د نیو ده چې په 13-15 کلنه موده کې په خیبر پښتونخوا کې 98 پوهنتونونه جوړ کړی شوي دي چې زیاتره پکې د پندونو د نشتوالي له امله خپلې ودانۍ هم نه لري. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د اټلی کارپوهان وایي د خیبر پښتونخوا په سواد کې د سلګونو کلونو د زوړ خار آثار موندلي دي. د دې په وینا د موندل شوي خار نوم بازیراو. د اټلی حکومت له 2004 کال راهیسې په سواد کې د لرغونی آثارو لټون کوي. تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
په سواد کې د مودې راسې د اټلو حکومت د لرغونو آثارو ښکار کولو په اړه کار کوي. په پاکستان کې د دغه محکمې مشر ډاکټر لوکا وایي چې د منګورینا 14 کیلومتره لرې د پېښور په جرنیلی سړک بریکوټ کې د سوونو کالو پخوانی ښار ښکار شوی دی. دغه ښار یو قلعه وه او دوی پکې پخوانی ډېرې نمونې ترلاسه کړې دي. ښاغلی په دغه اړه وایي د دې ښار اهمیت دا دی چې دا د هندو ګریک د وخت ښار دی. مونږه سلپاسه 40 میټره نا او سلپاسه 100 میټره اوږده سیمه ښکاره کړې ده. دلته ډېر ښه پخوانی آثار موندل شوي دي او یو وخت کې دا لوی ښار و. دا ښار 1500 یا 1600 کاله پخوا آباد و. اوس دلته کې ودانی شوې ده. د خلکو ذاتی ودانیانې دي ځکه دلته کارکوونکي ټول ښار ښکاره کولی نه شي. مونږ دلته کال 2004 نه لرغوني آثار ښکاره کوو. ولې ړومبی ځل دی چې مونږ لوی علاقه ښکاره کړې ده چې 6000 میټره سیمه ده. دا اړه مو چې کله د سوات آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن صدر عثمان الاسیار چې سوات کې د لرغونو آثارو او کلتوري شیانو ساتنې او اهمیت لپاره هلې ځلې کوي پوښتنه وکړه نو هغې وایي
بازیره په تاریخ کې ډېر لوی اهمیت لري او په هغې کې چې کوم لرغوني آثار ښکاره شو د هغې تاریخي تقدس تقریبا د 3000 کالو پورې زول دی وښایي. او دلته کې د سوات یوازې بازیره نه تقریبا هر کلی چې دی هغې خپل یو نمونه ته مونږ وګورو لکه اوډیګرام دی، بالیګرام دی، چورړای چې کوم زور دی نمونه او میله د مرغزار چې کوم نمو دا ټول زاړه نمونه چې مونږ وګورو دا د سنس تهذیب نمایندګي کې د دې په شا باندې تهذیبي او تاریخي آثار پراته دي.
دغه پښتانه مو چې کله د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو محکمې مشر ډایرکټر ډاکټر شاه نظر څخه وکړه چې سواد کې لرغونی آثارو ته فکر ولې نه کیږي نو ښاغلی وایي
زه بالکل ستاسو د خبرې سره پوره اتفاق لرم چې ډېر ځایونه مونږ ضایع شو ډېر لړل چونکه دا د سټیټ پراپرټي و هغه ورځو کې خلکو بیا دا سوچ نه کړی چې ازادي رااله یا نو شنو لږ تکلیفو دې لږ دور کې مونږ کوشش وکړو خاص کر سواد کې سلور زینو کې مکو دایر وانه کړی دا او د کشاندای جایبګر په جوړ شي ور سره وو زینو ما حکومت ته لیکلی شي دې پروټیکشن وکړي پروټیکشن دا سه آسان خبر نه چې دا ډر کوم یا حکومت کی چې بيد مونږ محفوظ کنه څوکیدار شته کنه کار پښېوي ده کنه بلډینګ په خپل نه پریوزه کې دې زینو ته انسان د لاسه نقصان نه سي یو د قدرت د لاسه نو موسم د لاسه سیلاب د زلزلې یا د نورو نمو کوشش دا جاری کړي چې ووم لیګلی دي پینځه به مونږ سبا ان شاء الله لیګو حکومت ته چې هغه باقاعده اډر وکي او دا هغه حفاظت دا وکي.
عثمان الاسیار زیاتوي چې سواد د لرغونو آثارو څخه پیمانه سیمه ده ولې د حکومت پاملرنې نشوالي لوجې دغه قیمتي آثار او ځایونه تبای طرف ته روان دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اوریدونکو د خبرونه اخیری شیبی دی او اوس د بریوال کاکړنا د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د بلوچستان په کوټه کې د تیر ورځې په 14 کې د وژل شو شمیر 9 ته رسیدلی دی.
ملګرو ملتونو په پاکستان کې پرونی چاودنې په کلک ټکو غندلې دي. عوامي نېشنل ګوند د ترهګرۍ پر ضد د ګډې تګلارې د جوړولو لپاره د پاکستان د ټولو ګوندونو د یو ګډ کانفرنس د رابللو اعلان کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د افغانستان پر راتلونکي د ژغېدو لپاره له امریکای ولسمشر باراک اوباما سره لید کاته کوي. پاکستان وای له هند سره شی اړیکې غواړي او هند هم باید په دې لړ کې د ذمہواری احساس وکړي. ټاکل شوی ده چې د شام لپاره نړیوال استازی لخدر مرایمی به په نن پیل شوو خبرو کې د شام د حالاتو په اړه د روس او امریکا له لوړپوړو ډیپلوماټانو سره د سویټزرلینډ په جنیوا کې خبرې اترې وکړي.
اوریدونکو هم د دې سره د مشال ریډیو خپرونې پای ته رسی. په همدې موجونو استاسو د ډیوی ریډیو نشریات اوریدل شي. موږ اجازه ترا کې د الله پامان.